السلام علیکم د غرمه 12 بجې د ازادي رادیو د یو ساته خبرونه چې سید قادر جلالو په تخنیکی چارې پر مخ وړي د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام ته څنګه شوې ده. د دې خبرونه په ترڅ کې د افغانستان په اړه مهم ریپورتونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهم خبرونو ته. په هند کې د افغانستان سفیر وایي پاکستان باید د تروریزم پر وړاندې هغه ډول چې لازمه ده رښتینی مبارزه وکړي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له ملي ټیم سره په هراري کې ورځنۍ لوبه ترسره کړي، او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د سوریې حکومت او وسلوال مخالفان باید د جګړې د ختمولو لپاره د خبرو اترو اوسنی فرصت درک کړي. د خبرونو تفصیل. په هند کې د افغانستان سفیر شهدا محمد عبدالی وایي هند او افغانستان دواړه د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته ژمن دي، خو نوموړي پر پاکستان غږ کړی چې د نورو هیوادونو د ملامتولو پر ځای د په هغه ډول چې اړتیا ده د تروریزم پر وړاندې مبارزه وکړي. عبدالی له هندي ورځپاڼې اے این آی سره د خبرو پر مهال ویلي چې پاکستان باید په داسې ډول دا مبارزه پر مخ یوسي چې د تروریستانو ترمنځ توپیر پکې ونه کړي او نه هم تروریزم د سیاسي لاسته راوړنو لپاره د یوې وسیلې په توګه وکاروي. عبدالی زیاتوي کله چې تروریزم پر وړاندې جګړې یادیږي نو باور دا دی چې د پاکستان په ګډون ټول پکې شامل دي، نو پاکستان باید په دې لاره کې دوه مخې چلند ونه کړي. افغان حکومت د امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونو سره همغږې دی چې پاکستان د تروریزم پر وړاندې صادقانه مبارزه نه کوي او ټینګار کوي چې اسلام آباد په خپله خاوره کې د تروریستانو د زالو په لمنځه وړلو کې جدي اقدام وکړي، خو اسلام آباد وایي د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته ژمن دی. راپورونه وایي هغه افغان پناه غوښتونکی چې په جرمني کې د اروپایي اتحادیې د یو چارواکي د لور د وژلو په تور نیول شوی تر قانوني سن پورته دی، او اوس به له هغه سره د لوی عمر لرونکي په څیر قانوني چلند کیږي. حسین خاوري د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې پر یوې 19 کلنې نجلۍ د جنسي تیري او بیا وژلو په تور په جرمني کې ونیول شو. نوموړي دا کړې چې د دې پیښې پر مهال 19 کلنو چې په هغه صورت کې د جرم د ثابتېدو وروسته حد اکثر 10 کاله بند درلود، خو اوس د دې قضیې د څېړونکو په یو رپورټ کې راغلي چې خاوري د ماریا د وژلو پر مهال لږ تر لږه 22 کلنو. ماریا د پناه غوښتونکو سره په داوطلبانه ډول مرسته کوله او پلار یې په بروکسل کې د اروپایي کمیسون یو حقوقي سلاکار و. نوموړی د تیر کال د اکتوبر په 14مه له جنسي تیري وروسته ووژل شوه. حسین خاوري چې په دې کړنې تورن دی په 2015 کال کې د بې سرپرسته ماشوم په توګه جرمني ته رسېدلی و. د ننګرهار د کنن ریاست چارواکي وایي د دې ولایت بې وزلو مېرمنو ته څه باندې 1900 باغچې جوړې کړې دي. د ننګرهار د کنن او مالدارۍ مشر رفیع الله رحیمزي پرون خبریالانو ته ویل چې د تیر کال د نورو لاسته راوړنو تر څنګ دغه شمېر باغچې بې وزلو مېرمنو ته جوړې شوې څو له میوو او ترکاریو څخه هم په خپله ګټه واخلي او همې محصولات مارکیټونو ته وړاندې کړي. نوموړی زیاتوي چې ټاکل شوی روان لمریز کال 450,000 نیالګي په دې ولایت کې کېنول شي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له ملي ټیم سره په مرکز حراري کې یو ورځنۍ لوبه وکړي. دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجې پیلېږي. افغان لوبډلې د زیمبابوې د روان سفر په ترڅ کې تر اوسه درې لوبې کړې دي چې دوه یې ګټلې دي او یوه یې بایللې ده. افغانستان له زیمبابوې سره د دې سفر په ترڅ کې ټولې 15 یو ورځنۍ لوبې کوي. که چیرته نننۍ لوبه افغانستان وګټله نو دا لړۍ به هم خپله کړي، خو که چیرته زیمبابوې افغان لوبډله ماته کړه نو د ورځنیو لوبو دا لړۍ به مساوي شي. پنځمه لوبه به بیا ټاکونکې وي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن د مستورا د سوریې پر حکومت او د حکومت پر وسلوالو مخالفانو غږ کړی چې د دې هیواد د اوږدمهالې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د خبرو اترو فرصت درک کړي. د مستورا پرون په ژنیف کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سوریې د سولې خبرو تر پیلېدو د مخه دا څرګندونې وکړې او د سولې خبرو لپاره ورغلیو ډلو باندې غږ وکړ چې له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي.
We were just discussing with the special envoy that it is
they were among the zangadiyo plavio srabahas wakar che osi waqt ra rasidale de zan po hegam da ba de we rikhtuni mafiqi la para munasib waqt wi aw kasanga kho haga waqt de che khabari bait pail shi zaka urban shwe de aw do ham osi o fursat barabar shwe che bait gad tri wa khistal shi. د سوریې د سولې خبرې تر لس میاشتنی ځنډ وروسته بیا پیل شوې دي. په دې خبرو کې د امریکا او روسیې په ګډون د نورو هیوادونو ډیپلوماتان هم برخه لري. متحده ایالاتو د پنجشنبه پر د سوریې نصره جبهې وسلوالې ډلې چې د القاعده څانګه د دوه مشران د بندیزونو په تور لس کې شامل کړل. د امریکا د خزانې وزارت وایي دا دوه کسان لیاد نظمی صالح خلیل او بسام احمد الحسری نومیږي. د امریکایي چارواکو په وینا صالح خلیل د النصره جبهې دریم درجه قمندان دی او احمد الحسری بیا د دې ډلې او القاعده ترمنځ د تماس سړی او د سوریې د الدره سیمې مسؤل دی. د متحده ایالاتو د خزانې وزارت وایي دا دواړه د النصر جبهې خونړۍ وسلوالې ډلې کلک ملاتړ دي. د یادې وسلوالې ډلې پر دې دواړو مشرانو ملګرو ملتونو هم بندیزونه لګولي دي. په دې بندیزونو کې د یادو اشخاصو د پانګو کنګلول، په نړیواله سطحه د هغوی پر سفر بندیزونه او په نړیوال مالي سیستم کې د هغوی د فعالیت بندیدل شامل دي. د سرې میاشتې نړیوالې ادارې پرون وویل په لیبیا کې د وویشتو کډوالو جسدونه موندلې دي. په دې جسدونو کې د دیارلسو کډوالو مړي هم شامل دي چې په یو کانتینر کې د سابندې له امله مړه شوي دي. سرې میاشتې ادارې ویلي له یاد کانتینر څخه شپږ پنځوس کډوال ژوندي ویستل شوي چې سخت او سرسري ټپونه لري. بل لور ته د لیبیا په بله ساحلي سیمه کې هم د څوارلسو کډوالو جسدونه له سمندر څخه ویستل شوي دي. لیبیا د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپا ته د قاچاق کېدونکو کډوالو د لیږد اساسي لاره بلل کیږي. او د امریکا د کورنی امنیت وزیر جان کلی د مکسیکو چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د غیر قانوني کډوالو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نوي فرمان کې به د کډوالو ډلهیز ایستل او د پوز کارول شامل نه وي. دا څرګندونې د کلی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د هغو هڅو یو برخه ده چې غواړي د امریکا او د هغه د جنوبي ګاونډي ترمنځ د کډوالو په اړه راپورته شوی جنجال کم کړي. دا ولسمشر ټرمپ لخوا د مکسیکو د وګړو ایستلو پریکړې د دې هیواد وګړي په غوسه کړي دي. کلی په مکسیکو سیټي کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو او کورنیو چارو له وزیرانو سره د یوې خبري غونډې پر مهال تکرار کړ چې خلک به په ډله ییز ډول نه ویستل کیږي او د کډوالو د عملیاتو په برخه کې به پوځي ځواکونه نه کارول کیږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي هیڅ ګاونډی هیواد اجازه نه لري چې په افغانستان کې دننه پوځي فعالیت ترسره کړي او له هیڅ هیواد سره ګډ پوځي عملیات نه لري. د دفاع وزارت چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان پوځي ځواکونه دا وړتیا لري چې له خپلې خاورې دفاع وکړي. تر دې وړاندې د چین چارواکو هم هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د چین پوځي وسایط د افغانستان په خاوره کې دننه ګزمې کوي. د دې موضوع جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې ورو.
افغان چارواکي وایي پوځي ځواکونه یې دومره وړتیا لري چې په یوازې سر د خپلې جغرافیا ساتنه وکړي، نو ځکه هیڅ ګاونډي هیواد ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي فعالیت ولري. د افغانستان دفاع وزارت چارواکو وروسته له هغه ته خبره وکړه چې د افغانستان په خاوره کې دننه د چین د پوځي وسایطو د ګزمې په اړه راپورونه خپره سوه. د منځنۍ آسیا قفقاز په نوم یوه تحقیقاتي مرکز څو ورځې وړاندې پر خپله ویبپاڼه په یوه راپور کې خبر ورکړ چې چینایي او افغان سرتیري د افغانستان په خاوره کې ګډې ګزمې کوي. دغه راز ځینو هندي رسنیو هم ورته راپور خپور کړی وو، خو چین او افغانستان دواړو دا خبره رد کړه. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایند محمد راتمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د منطقي هیوادونو ته اجازه نه ورکو چې په داخل د افغانستان د عملیاتو په نامه تحرکات رامنځته کړي. مونږ فقط او فقط د ملي اردو، ملي پولیس او ملي امنیت ځواکونو ته اجازه سته او دا د مونږ هیواد ده چې د تروریستانو په مقابل کې د وطن د ساتلو دپاره او د وطن د سولې د رامنځته کولو دپاره خپل عملیات هر چیز تهدیدات دی وغځوو او د تروریست په مقابل کې مبارزه وکړو.
تر دې وړاندې د چین د دفاع وزارت ویان رین ګوکیانګ هم په خپل میاشتنۍ خبري غونډه کې په افغانستان کې دننه د چین د پوځي وسایطو د ګزمې خبره رد کړې وه، خو هغه ویلي وو چې د چین د عامه امنیت اداره له افغانستان سره پر ګډه پوله د تروریزم پر ضد عملیاتو په ترڅ کې له افغانستان سره همکاري کوي. شغلې رین ویلي چې دا پوځي عملیات د افغانستان او چین د قانون د تنفیذ ځواکونو لخوا په ګډ سرحد کې د قانون د حاکمیت د پیاوړتیا په مقصد او د دواړو هیوادونو د دوه اړخیزې همکارۍ د موافقه موافقې په چوکاټ کې ترسره کیږي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت دا هم نه مني چې له کوم ځانګړي هیواد سره دې پر پوله ګډ عملیات ولري. د دفاع وزارت مرستیال وین محمد راتمنش وایي د سیمې ټول هغه هیوادونه چې له تروریزم څخه زیانمن شوي او یا یې خطر احساسوي په خپلو هیوادونو کې د دې پدیدې په وړاندې فعالیت کوي، خو د ګډو پوځي عملیاتو خبره ردوي.
د تروریستانو په مقابل کې خپل ظرفیت کارو او موږ د ټولو هغه هیوادونو چې افغانستان سره ګاونډي دي خواهش کوو چې دوی هم په خپل هیواد کې د تروریستانو په مقابل خپل ټول ظرفیت او امکانات وکاروي چې په منطقه کې د تروریزم تغیر ټول شي. تر اوسه د افغانستان او نورو هیوادو سی په منطقه کې قرار لري تاکسي او عملیات رامنځته شوی نه دی.
دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د فبروري پر 22 نیټه د هند او چین چارواکو له افغان حکومت څخه د ملاتړ او د دغه هیواد د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې پر همکاري موافقه وکړه. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر له چینایي چارواکو سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته ویلي چې چینایي لوری په دې باور دی چې په افغانستان کې یو شمېر طالبان سختري دي، خو یو شمېر د دوی په وینا کولای شي له نړیوالې ټولنې او افغان حکومت سره کار وکړي. د جوی شنکر په خبره هند او چین پر دې بحث کړی چې څنګه کولای شي په افغانستان کې لپاره مختګ او د سولې بهیر په پیوړی کې دوکې همکاري وکړي. چین اندیشنه لري چې د افغانستان د نامنیو لمن د هغې واد د سینکیانګ ایالتونه غزیږي او هلته د افراطي ډلو د نفوذ باعث نسی. سینکیانګ د چین هغه ناامنه ایالت دی چې د افغانستان له بدخشان ولایت سره ګډه پوله لري او اویغور مسلمانان پکې اوسېږي. په دې وروستیو کلونو کې د اویغور وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله سلګونه کسان وژل شوي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. افغانستان تر اغلی د اروپایی پارلمان یو پلاوی وای د افغانستان سولې پروسه باید افغان شموله ووسي او د دې هېواد ټولو وګړو ته پکې ونډه ورکړل شي. د دې پلاوی غړي پیټرس استوریس د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې دروان وضعیت پیچلتیا درک کولی شي، خو له دې ټولو سره سره بیا هم د سولې لړۍ باید دوام وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي چې په دې پروسه کې په افغانستان کې ټول مشت قومونه، سیاسي او مدني بنسټونه او مخور ګډون لري او په ډېرو مواردو کې د دوی له سلا او مشورو څخه ګټه اخیستل کیږي. عبادالله حننزی او د موضوع جزئیات.
د اروپایي پارلمان یو پلاوی چې د لومړي ځل لپاره کابل ته راغلی ټینګار کوي چې د سولې یو رښتینې پروسه باید یوازې پر مرکز متمرکز نه وي، بلکې د هېواد ټولو برخو ته پکې ونډه ورکړل شي. د دغه پلاوی غړي پیټرس استوریوس د پنجشنبې پر ورځ رسنیو سره په خبرو کې د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې له هوکړې هرکلی وکړ او ویل چې دغه لړۍ باید دوام پیدا کړي. خغله پیټرس وایي د سولې په پروسه کې باید ټولو قومونو، مدني ټولنو او ښځو ته ونډه ورکړل شي. دا وایي موږ د افغانستان د روان وضعیت پیچلتیا درکولی شو. موږ په دې باور یو چې د سولې لپاره لومړی ګام ډیر ښه و او دا باید دوام پیدا کړي. د سولې یوه رښتینې پروسه چې پکې مختلف قومونه، ګروپونه او ښځې ګډون ولري باید یوازې پر مرکز متمرکز نه وي، بلکې د نورو ولایتونو ونډه هم پکې ډیره مهمه ده. دغه پلاوی وایي چې اروپایي ټولنه به له افغانستان سره پر خپلو کړو ژمنو ولاړ وسي او د دغه هیواد ملاتړ ته به دوام ورکړي. له دې وړاندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر ویلي و چې افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره فرصتونه موجود دي چې باید ورڅخه استفاده وشي. فرانس مایکل میلبن ویلي چې په دغه هیواد کې د روغې جوړې لپاره د تیرو ټولو لسو کلونو په پرتله یوازې په تیر یو نیم کال کې هڅې شوي دي او د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کېدل د دې ښکارندویونه کوي چې په افغانستان کې سوله ممکنه ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د جګړې له یوې ښکېلې ډلې حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړ. اخوا د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي چې د سولې په روانه لړۍ کې د افغانستان ټولو قشرونو ته ونډه ورکړل شوې.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د ازادي رادیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه میو منئ، عمانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لځوان شاعر عبدالوارث بریمن سره زموږ د همکار همایون واد مرکه اوري.
دا بوډۍ چې په لاس کې آینه ده، زمانې ستا په تکرار پسې خپه ده.
د البیرونی پانتون استاد فهیم بهیر د هندوکش وږمې کتاب په اړه راته غږیږي.
په بېلابېلو جنرونو کې ځای پر ځای کړې او د دې رسالو په توګه چاپ شول.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې د اونۍ فرهنګي خبرونه محمد حدیث پردیس راوروي.
د کب د میاشتې په څلورمه نیټه د جلویګا هنر په نوم د نقاشۍ او خطاطۍ نندارتون په ملي ګالرۍ کې پرانیستل شو. په دې نندارتون کې د جلویګا هنر ټولنې د 15 زده کوونکو اویا اثر نندارې ته وړاندې شوي وو. د نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت فرهنګي معین پوهنوال محمد رسول باوري د نقاشۍ او رسامي هنر د ودې په خاطر د دا ډول نندارتونونو جوړول ګټور وبلل او زیاته یې کړه چې نقاشۍ او رسامي هغه منابع ګڼلی شوي چې تاریخ راته مستند ولای شي. پوهنوال باوري د انزورګری او رسامي د څانګې له هنرمندانو غوښتل چې په خپلو اثارو کې ملي یووالی، پیوستون او ملي ګټو ته ډیر پام وکړي. د ماشوم ادبیاتو یو 1600 عنوانه کتابونه چاپ شول. د ماشومانو لپاره د لنډو کیسو او شعرونو دا کتابونه د 2 میلیون یورو په لګښت د افغانستان له ماشومانو سره د ملاتړ نړیوال سازمان لخوا چاپ شوي دي چې 80 عنوانه په پښتو او 80 نورې په دري ژبه لیکل شوي دي. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، د غونډې برخوالو د ماشومانو لپاره د کتابونو په دومره شمیر کې چاپ ګټور اقدام وباله او له دولت څخه غوښتنه وکړه چې د ماشوم ادبیاتو د ودې په خاطر ورته هڅې وکړي او په راتلونکي کې د ماشوم د ادبیاتو یو مرکز جوړ کړي. په دې اړه په خبرونه کې مرکه هم اوریدلای شي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت په عربستان کې د افغانستان له سفارت سره د فرهنګي نندارتون په جوړولو کې مرسته کوي. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفارت غواړي چې د افغانستان د بیلابیلو فرهنګي او تاریخي ساحو او میراثونو د معرفي کولو په خاطر په عربستان کې نندارتون جوړ کړي. ټاکل شوی ده راتلونکي اونۍ دا نندارتون د افغانستان د سفارت لخوا په سعودي عربستان کې جوړ شي. په دې نندارتون کې به افغاني جامې د افغانستان د ښکلو او سیاحتي سیمو عکسونه، د محلي موسیقي آلې او ځینې نور فرهنګي آثار نندارې ته وړاندې شي.
په خوست ولایت کې د کتابونو له مطالعې سره د دلچسپۍ له وجې د کتابونو پیر او پلور ډېر شوی دی. د خوست ځوانان وایي چې نن سبا ډېر کتابونه پښتو ته ژباړل شوي دي او کتاب پلورونکي هم هڅه کوي چې هر ډول کتابونه کتاب پلورنځیو ته راوړي. نور الله خوست از موږ همکار نجیب الله لوخیل راکوي.
په خوست کې د ښوونیزو او روزنیزو ادارو همدارنګه د مسلکي او اکاډمیکو مرکزونو د فعالیتونو په پراخېدو سره کتاب خوښوونکي ډېر شوي او په ښار کې د کتاب پیر او پلور هم زیات شوی دی. د خوست یو شمېر ځوانان چې په کتاب بازار کې د کتابونو د انتخاب او پیرودلو په خاطر راغلي وایي چې کتابتونونو ته تګ عادت ګرځېدلی او له اقل په اونۍ کې یو ځل د نوي کتابونو د لیدلو لپاره هم دې ځای ته ورځي. شاعر او مدني فعال ونعمت خان خادم وایي چې له پیرودونکو کتابونه یې په کور کې کتابتون جوړ کړی چې کلیوال ځوانان په ځانګړي ډول زده کوونکي او محصلان ورڅخه استفاده کوي.
معمولا په اونۍ کې یو ځل کتابتونونو ته راځم، ښار ته راځم او هغه کتاب اخلم چې زما په ذوق برابر وي. زه په کور کې یو ډېر غني کتابتون لرم چې زما ماشومان، د کلي زده کوونکي او محصلان هم ګټه اخلي.
د خوست یو ځوان عزت الله چې کتاب بازار ته د نویو کتابونو د لیدلو او پیرودلو په خاطر ورغلی و وایي چې د پخوا په پرتله په پښتو د کتابونو چاپ ډېر شوی دی.
د پښتو کتابونه د پخوا پر نسبت ډېر چاپ شوي دي او په خوست کې هم ماشاءالله ډېرې کتابخانې دي او ډول ډول کتابونه د مختلفو ځایونو نه دلته راوړل کېږي او ژباړل کېږي.
بل ورځ په دې وروستیو کې د مدني ټولنو لخوا د کتابونو د راټولولو هڅې روانې دي ترڅو په هره ولسوالۍ او په لرې پرتو سیمو کې نوي کتابتونونه جوړ کړي. د افغان بدلون د مدني بنسټ غړی مرجان حسن وایي چې
د افغان بدلون د مدني بنسټ ځوانانو د یوې میاشتې په موده کې له 10,000 زیات کتابونه راټول کړي دي. د دې کار موخه لری پرتو ولسوالیو او سیمو کې د کتاب د مطالعې ترویج او هغوی ته د کتابونو رسول دي.
خو د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفتح منی چې د یاد ورځ په ځوانانو کې د کتاب د مطالعې لیوالتیا ډېره شوي او دوی هڅه کوي چې هغوی لپاره د اړتیا وړ کتابونه پیدا کړي.
کتاب مینوال تعداد ورځ تر بل زیاتېږي او کم شوی نه ده. همداشان د خلکو تقاضا زیاته ده، مونږ هم په دې مجبوروي چې مونږ هغه کتابونه چې دوی مینهوالې دي مونږ هغه پیدا کړو، دوی دپاره د مطالعې دپاره په کتابتونو کې ځای په ځای کړو. علت یې هم دا ده چې دلته علم زیات شوی او دوی خپله کتاب ته مخه کړې ده.
یاد دیوی چه پا خوست که در اطلاعات و فرهنگ ریاست پوادانه او پا شیخ زاید پانتون که یو لوی کتابتون موجود ده. همدارنگا پا زین نور و علمی، تورنیزو او خوانیزو بنسرتونو که هم وار کتابتون نشته چه در کتاب مینوال ورسخه گرد اخلی.
پا افغانستان که در نام نوسیم و تاریخی اثر در تخریب لخطر سر مختی. در اروزگان ولایت چارواکی وای چه پا اروزگان که شاوخوا 2 تاریخی اثر موجود و چه اوس یو شمیر نلیدلی دی. نوراله اوروزګان از مغام کار شریف الله شرافت را کوي.
د اوروزګان سیمیز چارواکی وای هغه تاریخي آثار په کندوالو بدل سوی چې کلن وړاندې به خلک لیدو ترتله. د اوروزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست رئیس نور محمد عبدالی ازادي راډیو ته وویل چې د اوروزګان ولایت په مرکز او ولسوالیو کې شاوخوا 2 تاریخي آثار او بستاني ساحه شتون لري چې د دولت د نه پاملرنې له امله په تیرو 3 کې یو شمېر یې له منځه تللي او ځینې نور یې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. نوموړي وایي له تیرو 6 میاشتو راهیسې کله چې د اطلاعات او کلتور د سرپرست رئیس په توګه دنده پیل کړې، د تاریخي آثارو د له منځه تلو ستونزې په وار وار له ولایتي ادارې او مرکزي حکومت پورې رسولي، خو هغوی تر اوسه په دې اړه کوم اقدام نه دی کړی. ښاغلی عبدالی زیاته کړه
څونه څېړنې چې د اطلاعاتو کلتور کارمندانو کړي دي، پیش قدیمه خلکو 2, 3, 4, 5 کاله مخکې دلته دا خلکو جوړ کړي دي، د دې څخه استفاده کول. دولت توجه متاسفانه چې دغه 14-15 کاله حکومت کې مرکزي حکومت او ولایتي د اطلاعاتو کلتور ادارې ورته هیڅ توجه نه ده کړې.
په ټولو کې افغانستان د تاریخي آثارو له اړخه بډایه بلل کېږي، خو د وروستیو جنګونو له امله زیات شمېر له هېواده بهر تللي او یا هم په کور دننه کې ویجاړ سوي. خو اوروزګان هم د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دي چې د تاریخي آثارو له پلوه د معلوماتو له مخې غني دي. لدی سره په اوروزګان ولایت کې یو شمیر لیکوالان او شاعران هم دغلته د تاریخي آثارو پر رغولو ټینګار کوي. لیکوال او شاعر عطاالله افغان تاریخي آثار د یو سیمې لپاره مهم بولي او وایي که چیرې دولت ورته پاملرنه ونه کړي نو موږ به هغه تیر یادونه له لاسه ورکړو.
اوروزګان ولایت کې موږ ډېر داسې ځایونه لرو لکه پچوره ولسوالۍ کې توره چینه، همدغه سره د حبی بابا زیارت او ملا دربار زیارت،
په ورته وخت کې د اوروزګان د والي ویاندوس محمد نایب هم دا مني چې په اوروزګان ولایت کې تاریخي آثار له منځه تللي، خو وایي چې دا آثار زیات د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ پر مهال له منځه تللي او په خبره چې یادې سیمې لا اوس هم د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. نوموړي وایي چې په راتلونکي کې پلان نیسي تر څو هغه تاریخي آثار چې جوړېدو ته ضرورت لري ویرغوي. ښاغلی نایب زیاته کړه
په متاسفانه په اوروزګان کې لکه څنګه چې نورو ولایتو توجه کېږي، یاد دی چې مرکزي حکومت چندانې توجه دلته نه کوي. خو موږ د مرکزي حکومت سره هم په دغه برخه کې په تماس کې یو او هر زمان چې د دغه سیمو چیرې چې موږ تاریخي آبادات لرو امنیت خوندي شو، هممهاله به موږ د دې د ساتنې لپاره لاس په کار کېږو.
د یادونې وړ ده چې په اوروزګان کې د هغه تاریخي توکو د راټولو لپاره هم ځای شتون نه لري چې په دغه ولایت کې له خلکو سره شتون لري.
په خبرونو کې مو اوریدل چې په دې وروستو کې د افغانستان د ماشومانو د ملاتړ نړیوال سازمان کابو 1 وانه کتابونه ماشومانو ته چاپ کړي دي. زموږ همکار همایون واد په افغانستان کې د دې سازمان د ښوونې او روزنې له سلاکار بهیر ویاړ سره مرکه کړې ده او په پیل کې پوښتلی چې دا کتابونه د کوم معیار له مخې غوره شوي وو.
کوم کتابونه چې د دې پروژې نه چاپ شوي دي، د یو ډیزاین له مخې، د یو مشخص ډیزاین له مخې، د دې 50 عنوانه د لیکوالو د خوا، یعنې د مسلکي لیکوالو د خوا چې د ماشوم لیکوالۍ دپاره تجربه لري، د هغوی د خوا لیکل شوي دي. د دې 1.5 عنوانه نور د ماشومانو او د ښوونځیو د ښوونکو له خوا لیکل شوي دي. تقریبا په ټوله کې 3,200 کیسې د یو ملي سیارې د لارې چې مونږ یې په لاره اچولې وه، د صیغه لاره سره راټول شوی وو یو تخصصي د ارزونې کمیټې لخوا چې په هغه کې د پوهنی وزارت، اطلاعات او فرهنګ وزارت، آزاد لیکوالانو ګډون درلود. و کسیز د ارزونې کمیټې لخوا دغه درې زرو نه زیات کیسه وارزول شول او د دې په پای کې دغه اتیا عنوانه په دری کې او اتیا عنوانه پښتو کې غوره شوې دي.
دغه کتابونه څه ډول چاپ سول که دغه پروسه مر تشریح کړئ؟
دا کتابونه ټول اول خو یو مطلق اکثریت د افغان لیکوالو د خوا لیکل شوی دي. بیا د دې ټول دغه انزورګری په افغانستان کې دننه شوی ده، د تخصصي انزورګرانو د خوا، او د دې چاپ ټول په افغانستان کې شوی دی. دا کتابونه په څلورو کټګوریو چې د عمر له مخې ویشل شوی دي، یعنی د څلور کلونو تر دولس کلونو ماشومانو دپاره په څلورو کټګوریو کې چاپ شوی. نږدې نیم میلیون د دې کتابونو چاپ شوی دي په یولس ولایتونو کې په وړیا توګه په ماشومانو باندې ویشل کیږي.
دا کیسه چې چاپ شوی دي، تمرکز مو پر څه ډیر کړی دی چې ماشومان له دغو کیسو خوند واخلي؟ کنه دې ته مو ډیر پام کړی چې دغه کیسه ماشومان ته باید یو څه ورزده کړي، یعنی پیغامونه ولري.
هر هغه ټوټه چې ماشوم یې لولي هم یو څه ترې زده کړي او هم ترې خوند واخلي. په ټوله کې تمرکز د دې پروژې په دی چې ماشومان ته مونږ یو نوې هیله مندي ورکو. ماشوم چې دا کیسه لولي د تاوتریخوالي نه لري وي، ماشوم د دوستۍ په اړه، د مینې په اړه، د مشرانو د احترام په اړه، په کورنۍ کې د سوله ییز ژوند په اړه، د چاپیریال په ساتنې، په دې ډول موضوعاتو ډېر سره بوخت وي او د داسې کیسو نه خوند واخلي. هم یعنی په یو نحو یو مثبت پیام پکې دی او هم ماشوم به ترې خوند واخلي. او په ډېر په زړه پورې بڼه چاپ شوې ده، تاسو کتلی د دې دا انځورګري، د دې دا رنګونه، دا ټول په داسې یوه بڼه جوړه شوې ده چې ماشوم هم ترې خوند واخلي او هم یو مثبت پیام پکې وي.
تاسو ته به ډېرې کیسې راغلي وي، خو د دې کیسو له منځه مو یوازې اتیا کتابونه چاپ کړي دي. هغه کیسې مو چې انتخاب نه کړي، کومې نیمګړتیا پکې وي؟
ما مخکې په خپلو خبرو کې مې یو مثال ورکړو، د یو مطرح افغان لیکوال کیسه داسې وه چې په هغه کې د جنګ پیام و. یعنی کیسه پای داسې وه چې ماشوم ته هیڅ پیام نه درلود سربیره د درد او د غم و رنج نه. نو که څه هم هغه ډېر لوی لیکوال و او ډېر لانجې په دې وکړلې، ولې زموږ د ارزونې کمیټې نه دغه کیسه پاس نه شوه. د کیسو هغه اصلي معیار همدا و چې ماشوم ته هیله ورکړي او یو مثبت شی پکې پروت وي، نه دا چې د تاوتریخوالي بحث پکې وي او یا هم ماشوم ته یو غلط پیغام ورکړي.
له دې وروسته به هم نور کتابونه چاپ کړي که نه؟ همدغه اتیا کتابونه دا به وروستی ځل د چاپ وي.
ټولنې کې تمه ډېره زیاته ده دې کتابونو ته، د خلکو ډېر زیات توقعات دي، مونږ ته هر ورځ داسې رسیږي. نو ځکه تر ټولو زیاته هڅه مو همدا ده چې هر څومره نورې پیسې په دې اړوند پیدا کوو نو هغه به د دې کتابونو په چاپ او توضیب ته ځانګړي کوو.
د دې کتابونو د ویش ډول څنګه دی؟ تاسې ویشئ که نه کتابتونونو ته یې ورکوئ چې هلته یې خلک ولولي یا ښوونځیو ته؟
مونږ دا کتابونه په شپږ زرو موقعیتونو کې چې په هغه کې ښوونځي، کتابتونونه، محلي تعلیمات و مراکز، وړکتونونه یا د مکتب څخه د مخکې زده کړې مراکز، دا ټول شاملېږي. دوی ته په وړیا توګه ورکوو. د دې تر څنګ درې زرو کورنیو ته په وړیا توګه دا کتابونه ورکوو. هر یو سره مونږ به یو تفاهمنامه امضا کوو او د هغه له مخې به دوی دې ته اړ کېږي چې دا کتابونه یو عام شتمني ومني او خلکو ته په وړیا توګه ورکړي چې هغوی ولولي. خو د یو مشخص پروګرام له مخې، یعنې دوی رجستر شیت لري، هر کتاب چې هر ماشوم اخلي هغه د نوم به ثبت کیږي، هغه به بیرته راوړي دوی ته سپاري بل ماشوم ته ورګي. یعنی دا یو عام شتمنۍ به وي.
دا کتابونه چې ویشل کیږي، لکه څنګه مو چې مخکې مو اوریدل چې یوازې په هغو سیمو کې توزیع کیږي چې ستاسو ادارې هلته دي، په ډیرو ولایتونو کې یا په ډیرو ځایونو کې ستاسو ادارې نشته دي او هلته د دې کتابونو ضرورت دی، آیا دغه کتابونه به هلته مو ورسوي کنه؟
ځینې نور مؤسسات خوشبختانه په دې اړه مونږ سره په تماس کې دي او زمونږ یعنی مشترکه هڅه ده چې وکولای شو کتابونه هغو سیمو ته ورسو چیرته چې زموږ دفترونه نشته دي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
کله نا کله په کیسو کې هغه کرکټرونه چې د خواخوږی، مرستې او لوري بار په هغه اخلي، د لیکوالو لخوا تکرار او لاس په لاس کیږي. په دې نقل کې چې اوس یې اوري، د دې نقل دا کرکټر بیخي متفاوت دی. کېدای شي ځوان لیکوال پر داسې ځینو تجربو هم تب آواز مایی وگ بشو وگ می جبار خیلتا.
دسپوگ می را کزید و پیخا پا تیرو هیرو زمانو کی چه سپوگ می پا آسمان که نتیدلا لاندی از مکی دو کتل او پننداره بختشوان. سپوگ می تندو ونو ویرو کروندو کورو زنگلونو او روانو سیندونو تا بخوند خوند و قتل اوزمکی تا دا کزیدو آرزو یې په زړه کې غزونې وکړې. وریځې یې راوبللې او ورته یې وویل، وریځو له ما سره د ځمکې په سفر کې مرسته وکړئ. وریځې د سپوږمۍ دې خبرې حیرانې دریانې کړې، ځکه دوی ته مناسبه نه ښکارېده چې سپوږمۍ خاورین نړۍ ته کوزه شي. خو څرنګه چې سپوږمۍ ډېره ورباندې ګرانه وه او د هغې د خوشحاله ساتلو لپاره هر خدمت ته تیارې وې، نو هغې ته یې وویل په سترګو. سپوږمۍ وویل، زه غواړم د خاورینې دنیا په روانو سیندونو کې ولامبم. زه غواړم د بنیادمانو د وطن په پټو او باغونو کې د سبو او میوو مزه وڅکم. زه د ځمکې په مخ د ګرځېدو آرزو منه یم. وریځو چې د سپوږمۍ خاطر ډیر ورباندې ګران و، د هغې د سفر بندوبست وکړ. په سبا سهار سپوږمۍ د وریځو په منځ کې د توشکې غوندې پاسته ځای باندې کیناسته او د ځمکې په خوا راوښویده. کله چې د غروب وریځه او سپوږمۍ ځمکې ته راورسېدل، سمدستي یې څېرې بدلې کړې. دوی ښکلې نجونې ورنه جوړې شوې. دوی د ځمکې سیل شروع کړ او چې هر څه ته رسېدل په خاورې ورته کتل. د هغې ورځې په ماښام وریځو ټول آسمان وپوښه چې د سپوږمۍ له بې ځایه کېدو او نشتوالي هیڅوک خبر نشي. آسمان وریځو پوښلی و او لاندې په ځمکه کې سپوږمۍ او د غروب وریځه د دوو ښکلو نجونو په څېره کې د ځمکې په سیل بوختې وې. دوی د کروندو په نریو پولو باندې روان وې او د بوټو واښو ګلونو د نا آشنا عطرو او رنګارنګه شکلونو یې خوندونه اخیستل. او کله چې ګڼ ځنګل ولید، صبر یې ونه شو، ورتاوې شوې. د بیرو، توتانو، شاتوتو، الوچو، مختلف میوو او واښو مزه یې وڅکله او په ځنګله کې وړاندې لاړې. سین ته ورسېدې، سین ته ورکوزې شوې او پکې یې ولامبل. چې له اوبو راووتې دومره خوشحاله او تازه وې چې دې ته یې هېڅ پام نه شول چې په وښو کې پوخ ښکار دی او یو پړانګ حملې ته ځان تیاروي. دغه وخت د وښو له منځه ناڅاپه پړانګ راووت او رامنډه یې کړه چې د سپوږمۍ په نرۍ غاړه منګولې ښخې کړې. خو د نجلۍ شوې سپوږمۍ بخت بیداره و چې په همدې شیبه کې یو خنجر په لاس بزګر را پیدا شو او په لومړۍ ګوزار یې هغه وواژه. سپوږمۍ بزګر ته وویل، تا خو د مرګ له منګولو ژوندی راویستم، ستا د دې نیکۍ بدل به څه درکړم؟ بزګر چې خاک ساره سړی و، جنکو ته یې وویل، ما صرف خپله انساني وظیفه ترسره کړې ده، قبل څوک هم وای هم داسې به یې کول. بزګر دا هم ورته وویل، تاسی به ستړي یاست او ځنګل شپې مالې خطرناک ځای دی، راځئ زما کره شپه تېره کړئ، لور او میرمن به مې ډېر درته خوشحاله شي. سپوږمۍ سات ومانه. د هغه سره د هغه کور ته لاړې. چې کور ته ور ورسېدل، د بزګر میرمنې د میلمنو تود هرکلی وکړ او د جوارو کیک ورته کېښودل. د سپوږمۍ کیک ډیر خوښ شول، تر وروستۍ ټوټې پورې یې ټول وخوړل. په هغه شپه سپوږمۍ او د غروب وریځې چې د جنکو په بڼه وي، د بزګر په خوار جونګړه کې څملاستې. شپه یې تېره کړه او سهار یې رخصت واخیست. دغه وخت له آسمانه وریځې راښکته شوې او دوی یې آسمان ته وخېچولې. سپوږمۍ چې آسمان ته ورسېده، یو ځل بیا یې له پاسه ځمکې ته وکتل. دا د سیند په آرام اوبو کې د خپل عکس لیدو ته وموسېده. لږ وروسته یې سترګې د بې وزلې بزګر په جونګړه ولګېدې. سپوږمۍ د خپلو کوربنو دسترخوان خالی ولید او پوه شو چې کوربنو یې د خوړو لپاره هیڅ نه لرل. د هغوی په کور کې بس هماغه د جوارو کیک و چې میلمنو ته یې کېښود او په خپله وږې پاتې شول. سپوږمۍ یې له ځانه سره وپتېله چې له دغو عزتي او خیرمنو کسانو سره به خامخا ښه کوي. نو یو ځل بیا یې وریځې راوبللې، ورته یې وویل، نن شپه د ځمکې په هغه ځای باندې چې ما شپه تېره کړه خامخا یو خاص باران وبروئ. وریځو ډاډ ورکړ او په هغه شپه یو خاص باران ووري. سهار مهال د بزګر د جونګړې شاوخوا یو ډول نوی نا آشنا ونی لزم کی را و بوټی دلی بوټو تا ورته د غونی په خواهی چانه ویلی دلی نا آشنا ونی د ګن زنګل غنده را لوی شوی را به پری شوی د خام بادام د پوستکی غنده روخانه زرغونی پانی وکړي او د دغو پانو په منځ کې تک سپین ګلونه چې په خایست کې د سپوږمۍ غوندې ښکلې وي را وټو کېدل او سرې روخانه میوې یې راوړې. ناشنا ونې ژر ژر لویېدلې او په لنډه موده کې یې څانګې د بزګر د جونګړې په دیوالونو باندې ور واوښتې. بزګر او مېرمنې یې د ناشنا ونو پاڼې میوې او ګلونه راټول کړل، په اوبو کې یې خیشته کړل او چې وی یې څکل هم خوند پکې و، هم د ډېرو ناروغیو درمل. د بزګر لور د دې ناشنا ونو پالنه په غاړه واخیسته او د یربا نوم یې ورباندې کېښود. دې خلک د یربا ونې د ماجون له ګټو خبر کړل او ویې پوهول چې دغه ماجون د ستومانه کسانو له بدنه ستومانی باسي او چې څوک یې شربت وڅکي زړه یې ورسره تازه کېږي او له محبته ډکېږي. معنا دا چې کرکه یې له زړه وځي او ځای یې له بنی آدم سره مینه او خواخوږي نیسي. د بزګر لور د یربا ونې د پالنې او د هغې د پاڼو ګلونو او میوې له فائدې څخه د خلکو د خبرولو په خاطر لوی نوم وګاټه او خلکو تر ننه پورې په خپلو دعاګانو کې نظر هیره کړي.
عبدالوارث پریمان له شاوخوا 50 کلونو راهیسې شعر لیکي. نوموړی وایي خپلو رواني کیفیتونو ته توجه کوم او ډیر ځله هغه شعر کوم. پریمان ډیر غزل لیکي. همایون واد مرکه ورسره کړي خو تر مرکه لومبی یو غزل اورو.
دا بوډۍ چې په لاس کې آینه ده زمانې ستا په تکرار پسې خپه ده. په دې کټ کې خو یوازې هغه نه ده، په دې کټ کې د څو کسو جنازه ده. د فالی تندي کې ګونځې را پیدا شوې که زما د قسمت لار کږه وږه ده. لمر د مرګ جامې اغوستي په وطن کې، زندگی مو د سوري دیوال سایه ده. مین یما مین یما مین یما خو خبر نه یم چې څوک مې معشوقه ده.
مریمن صاحب، نن سبا ډېر ځوانان د شعر لیکي، خو داسې شعر ولیکي چې هغه ډېر خلک خوښ کړي او ډېر مینهوال ولري؟
زه خپله دا د ځان لپاره امتیاز نه ګڼم چې ما څرنګه شعر لیکلی یا مې ښه شعر لیکلی. البته دا د ما خپل د اندرون خبرې دي چې زه کوم او دا د ما لپاره نه سختي لري. البته مطالعه ورسره کوم، نور هغه کوم درد چې دا کومې خبرې چې ما په زړه کې پرتې دي هغه خبرې دي، نور څه نشته.
خو دا خبرې خو لار چا سره شته دي، څنګه کولای شي یو څوک دغه خبرې چې خپله یې لري، دغه تجربې چې د خپله کړې دي، هغه شیر کړي او چې په ښه ډول یې کړي؟
دا به بیا یو احساس غواړي. فرزند ما یو ځای کې لوستي وو که تاسو غواړئ چې یو چاته د لیوه کیسه وکړئ چې کله تاسو ډار شوي یاستئ، نو تاسو به داسې یو احساس وي چې لوستونکي ته هغه احساس انتقال کړي تر څو لوستونکی ستا کیسه یا ستا شعر واوري او دی هغه لوستونکی هم وډار شي کومه چې ته ډار شوی. که نه خبرې لار چا سره ډېرې دي، هر څوک یو درد لري، خو هغه کوم احساس چې د شعر لیکلو په وخت کې ضرور وي، کوم عاطفه چې ضرور وي، هغه مهمه وي. زه دا اوس کولای شم چې تر یو ساعت کې 4-5 غزلونه ولیکم، خو بیا به خوند نه وي پکې، ځکه ما سره به هغه احساس نه وي د هغې خبرې. کومې خبرې چې موږ لاشعور کې دي هغوی را برسرې کول بیا بیرته یو احساس غواړي، هماغسې یو حالت غواړي، بیا به خامخا په صحیح طریقه باندې راوځي. هغه د استاد شپون خبره وایي، ادیب مې وایي مړه وایم وایي ما شعر ولیکه، نو ما ویرنه لیکلی وه، یعنی ژړلی مې وه، خالی په شعر کې احساس نه و کنه، ځکه ما شعر نګه ژړه وه، هغسې احساس نه و چې ما باید مور ته لیکلی وای. داسې نه کېږي چې شعر د نګه خوشحالي یا د نګه ژړایي، شعر سره به احساس مل وي خامخا.
اوس چې په دغه دور کې څوک شعر لیکي، دا دور خپلې غوښتنې لري، دوی ته باید څه ډول شعر ولیکل شي؟
دا خبره شاید اورېدونکو ته خوند ور نه کړي، خو زه خلک په نظر کې نه نیسم، زه ځان نظر کې نیسم.
دا به یو چاته ورسیږي او څوک ولولي
خامخا. اوس زه د داسې یو ټولنې یو برخه یم، یو جز یم کنه. فرضاً که زه د حالات قرباني شوی یم، ډېر خلک د حالات قرباني شوي، که زه د پښتو د رسمیاتو د رواجونو نه کړېدلی یم، ډېر خلک دي چې همدغسې کړېدلی دي، نو بیا به د ما آواز او د ماشیر به همدغه خلکو ته هم خوند ورکي، ځکه مونږ په تجربه کې سره شریک یاستو.
ډېر خلک وایي چې شاعران د ټولنې سترګې دي، خو که شاعران د ټولنې خلک خپل سترګې ونه بولي، هغه وایي زه شاعر نه بولم.
د دې جملې معنا خو یو څه داسې شو کنه چې شاعران چې دي نورو په استازیتوب باندې خبرې کوي، ځکه د ټولنې سترګې مزکه وته وایي. شاعران هغه شاین ویني چې نور خلک نه ویني. فرضاً یو خبره په ټولنه کې یو نیمګړتیا په دود او دستور کې، دې ته شاعر متوجه کیږي، هغه شعر کوي او هغه بیا تر نورو خلکو، مطلب شاعر وظیفه دا ده چې نور خلک متوجه کوي د دوی مسؤلیتونو ته. او که چیرته یو شاعر ونه شي کولای چې داسې خبرې راواخلي یا تکراری خبرې وکړي، د نورو خبرې بیا وکړي، نو هغه خو رښتیا هم بیا د ټولنې سترګې نه شو ګڼلی.
او یوه خبره دا ده، شاعرۍ کې ځینې شیان چې دي هغه عام شوي دي، او خلک داسې فکر کوي چې دا یو ډول شاعرانه کلمات دي، شاعرانه خبرې دي، او دا هماغه تکرارېږي. دوی ځینې داسې کلمات هم رامخې ته کوي چې وایي دا شاعرانه کلمات نه دي. آیا کلمات شاعرانه نه دي ځینې او ځینې دي که نه؟ یو څوک کولای شي په یو داسې کلمه کې چې ممکن نورې شاعرانه ونه بولي په شعر کې ډېره ښه استفاده ترې وکړي.
بله، کلمې چې دي لفظونه ټول شاعرانه دي. دا خبره بیخی غلطه ده چې څوک وایي چې یاره دا لفظ شاعرانه نه ده. د ما په شاعرانو کې دغه د تورمان صاحب شاعري داسې ده چې زیاتره پرمختللي لفظونه راخلي، مثلا کمپیوټر، موبایل، لاشه، او دا ډېر بریالی کېږي چې راواخلي. مثلا یو بیت ده چې د موبایل څراغ دی ولګوه، کوڅه تیاره ده او لختي ډېر دي. یعنی دا شعر چې دا شعر ده، او دلته د موبایل د څراغ دا کلمې چې دي صحیح ده، د پرمختللي ټکنالوژۍ لفظونه دي. خو تورمان صاحب پکې توانېدلی ده چې شعر کې د بسمل صاحب زیاتره بیتونه دي چې په هغې کې داسې کلمې راخیستې چې شاعرانه کړې دي. یعنی دا په شاعر پورې اړه لري، څه رقم کلمه چې وي هغه احساس ور واغوندي بیا شاعرانه کېدلی شي.
اوس که یو غزل راته وای.
زه او زړه مطلی نشته، زه او زړه دا څو کاله مزل کوو، زه او زړه دا څو کاله مزل کوو، هیڅ د خرابات کوڅه تیریږي نه. خلکو ته مې هسې ځان نیولی وي، ته به وایې هیڅ څوک را یادیږي نه. اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي، اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي، سیند هم ستاسو خوا ته در بهیږي نه. وړکې دي چې ورک دي په مخونو کې، وړ کې دي چې ورک دي په مخونو کې، نجونې په کتاب باندې زنګیږي نه. ښه نو په پیسو لیونی څه وکړه، ښه نو د پیسو لیونی څه وکړه، عقل خو پیسو باندې خرڅیږي نه.
ګورې بریمن صاحب، یو څوک شعر لیکي هغه له یو څه متاثره کېږي شعر لیکي، خو په ځینو شعرونو کې داسې وي چې هغه کې مختلف موضوعات وي، هغه د موضوع وحدت پکې نه وي. کنه غزل دی، یو بیت یوه خبره وي، بل بیت کې بله خبره وي، نو څنګه کېدای شي چې یو څوک دومره ډېرو خبرو دی متاثر وي او هغه دې په دومره ښه شکل سره راوړي؟
ګوره هیواد صاحب، دا خو د لاشعور خبرې دي. فرضاً یو چا عمر د 40 کاله، زه خپله به 40 کلن یم، په دغو 40 کلونو کې چې د کوم عمر تیر شوی ده، دا څه شیان چې تیر شوي، ښې خبرې، خرابه خبرې، خوشحالۍ، ښه خاطرات، خراب خاطرات، دا ټول د دې په ذهن کې پاتې دي او دا د لاشعور برخه ګرځېدلې. نو کله چې شاعر شعر لیکي که په هغې کې 10 بیتونه هم وي، دغه 10 بیتونه د دې لاشعور برخه دي، مطلب دا چې د ده د ژوند برخه دي. دا مهمه نه ده چې یو باید د له یوې خبرې نه استازي وکړي، بل باید د له بلې نه، مطلب خبرې چې دي ټول د شاعر په ذهن کې دي او د ده د ژوند برخه دي. ما چې کوم غزلونه وویلې، کوم شعرونه مې چې وویلې، دا له ما سره د ژوند په یو برخه کې صدق کوي. فرضاً د غزل یو بیت مې کېدای شي د یوه کال خبرې چې زه هغسې وم، د غزل بل بیت مې کېدای شي د بل کال خبره وي یا د بلې میاشتې خبره وي، یا که لنډ ووایم د یو بل حالت استازیتوب وکړي، په کوم حالت کې چې زه ومه. مطلب دا ټول بیتونه چې دي، ټول شعرونه چې دي، د خبرې که متفاوتې دي، ژوند هم متفاوت ده. یعنی د یو چا ژوند متفاوت تیریږي، ښه خاطرات، خرابه خاطرات، ټول په د موږ په لاشعور کې، زموږ په ذهن کې شته. بیا چې کله موږ شعر لیکو، نو هغه ټولې خبرې د شعر لیکلو په وخت کې ذهن ته راځي، کوم شیان چې په موږ تیر شوي، که ښه تیر شوي، که خراب تیر شوي، هر حالت چې تیر شوی، د مغه حالت مطابق موږ بیتونه لیکو.
په لوبه کې یو کس روان وي یو حد ته رسي ګټونکی کیږي، دغه شعر چې سړی لیکي کوم حد ته به رسوي چې هغه ښه
حد نه لري؟ هیواد صاحب
مقصد می دا کنه، البته د شعرونو خبره کوم چې ته یو څوک دا وای چې ته چې څومره هڅه کولای شي هڅه وکړه چې شعر د خیال خواته بوزي، داسې لادیتوب یې راوباسي د ناشناتوب خواته بوزي کنه، یعنی دا ځینې خبرې شوې دي چې هغه
زه فکر کوم هیواد صاحب د ټولنې هر انسان چې دا ناشنا ده، هر انسان دی بل لپاره ناشنا ده. فرضاً که موږ یو بل سره خپل رازونه شریک کو سره وغږیږو، سړی به قانع شي چې یاره دا څه رقم ناشنا سړی و یا ناشنا
و. ځینې خبرې چې وي هغه عادي خبرې وي او په شعر کې هم ډېر وخت داسې کېږي.
خو دا خبره زه کوم، زه وړاندې ځم، ما خبره کوله چې کله شعر زه خپله شم، یعنی د ما شعر د ما غوندې ناشنا شي د خلکو لپاره، بیا به ما حد ته رسولی هغه دتا خبره، بیا به زه قانع اوسېږم. فرضاً دا د سبکونو خبره چې ده چې رامنځته کېږي همدا علت ده. کاروان صاحب شعر چې یو څوک واوري پوهېږي چې دا د کاروان شعر ده، یا که په بل تعبیر ترې واخلو پوهېږو چې دا کاروان ویلی یا کاروان ده چې په دغه شعر کې کاروان پروت ده. فرضاً که یو بل شعر واورو چې موږ لږ شعر مطالعه کړی پوهېږو چې یاره په دغه شعر کې غزل کې اوس سود پروت ده، یا په دغه شعر کې استاد پسرلی غږیږي، یا په دغه شعر کې فرضاً سایل صاحب څه ویلي یا درویش دورانی څه ویلي، نو دوی چې دي خپله شاعري خپل کمال ته رسولي خپل عروج ته رسولي، اوس نو داسې شعر دي دوی په واسطه پیژندل کېږي. فرضاً که موږ د کاروان نوم اخلو ذهن ته هم شعر راځي، علت دا ده چې کاروان شعر عروج ته رسولی، یا که د سایل نوم اخلو خامخا د سایل له نوم سره موږ ذهن ته د شعر کلمه راځي، نو علت دا ده چې دوی هغه د تا خبره شعر خپل حد ته رسولی، یعنی دوی خپله شعر شوي دي.
د شعر لیکلو لپاره تیوریکه مطالعه پکار ده، یعنی سړی باید هغه د شعر په صنعتونو ځان پوه کړي که نه شاعري باید ولولي؟
د دې لپاره زه فکر کوم هغه کسان چې په شعر پوهېږي یا نه پوهېږي، شعر باندې چې څوک پوهېږي هغوی ډېره ښه شاعري نه شي کولی. پوهېدل دلته مطرح خبره نه ده چې زه په شعر پوه شم او بیا شاعري وکړم، یعنې ما زه تقریبا 15 کاله کېږي شاعري کوم، دې برخې ته راغلی یم. هغه د 15 کلن د اول کال شعر چې زه اوس ستا ته ووایم همدا اوس له داسې یوې رادیو نه یم ووایم نه پرې شرمېږم، د دې لپاره چې هغه وخت کې ما نه صنعت پېژانده نه مې د شعر په اړه مطالعه درلوده، هغه د احساس خبره وه، د درد خبره وه، هغه صداقت پکې و، مطلب ریا نه و پکې،
یعنی ضرور نه ده چې
په هیڅ ضرور نه ده. بیا که یو څوک غواړي چې ویل ولي پوه شي بیا کولی شي، البته دا به زده کوي، په شعوري توګه به زده کوي او په لاشعوري توګه به بیا استعمالوي. زه دا خپله خبره واضح کوم، فرضاً که یو څوک د تجنیس صنعت کاروي په شعر کې، دا به طبیعي کاروي، غیر طبیعي به نه کاروي. فرضاً د ما یو بیت چې یوه پیغله مې لیدلې وه واده کې، هغه پیغله خدایه ما ته راواده کی. دلته چې ما دغه دلته تجنیس صنعت شته کنه، یعنی دوه هم شکله کلمې خو دوه بېلې معناوې سره لري، دغه ما په طبیعي توګه کارولی، یعنی غیر طبیعي مې نه ده کارولی چې ما زه ورته ناست یم لفظونه مې سره څنګ په څنګ کړي، داسې بیا شعر خرابېږي.
یعنی دغه شعوري هڅه کول نه دي په کار چې اتمی دي په دې شعر کې استعاره وي، تشبیه وي،
دا شعوري هڅه نه ده په کار. لا شعوري ځکه بیا کېږي کنه چې یعنی مونږ دومره پاخه شو په خپله خبره کې، ښه د خپل هنر پوخ کو. لکه زه یو ژوندی مثال لرم، لکه ډاکټر درمل دی په شعوري توګه زده کړي او اوس چې کومه شاعري کوي د دغو صنعتونو چې کوم دی استعمالوي، دی په لاشعوري توګه استعمالوي. د لاشعوري نه مطلب دا ده چې دی د زده کړي دي، دی تل ته رسېدلی دی د دو خبرو، یعنی دی چې کله شعر لیکي ده ته خپله راځي، دی نه پسې ورځي.
خو که چیرې د دغو صنعتونو یا د شعر تیوریکه مطالعه دومره ګټه نه لري، نو بیا دغه دا کتابونه دومره ولې لیکل شوي دي یا ولې دي؟ یعنی دلته چې دا خبره کېږي خو وایي مثال دغه اتاق ده، مثال دغه کوټه ده، دا هغه څوک جوړولی شي چې پوهېږي، خو که یو کس چې نه پوهېږي رای ولې ورته ووایي چې دا جوړه کړه، هغه یې نشي جوړولی.
زه مثال وایم، هغه کسان چې د شعر تیوري نه بحث کوي په دې باندې کتابونه لیکلي، هغوی د ماته یو شعر هم ولیکي نشي کولی، زیاتره دغه کسان چې
خدای مخکې ډاکټر درمل یاد کړ
ما هغه می استثناء یاد کړ زه خبره کوم
خدای سي نور به می
ډیر کم دي ډیر کم درمل غوندي کسان یعنی پښتو ادب کې ډیر کم دي خو بیا نشي کولای چې شاعري هم ورسره وکي څوک چې شاعري کوي خو ته ضرورت نشته چې په تیوریکی بحثونو باندې وخت ځای کی اوسې کاروان صاحب نه پانتون ویلې دا نه دی ادبیاتو پانځي خلاصه کړي خبره دا ده چې غل احساس نه غيږي او له الهام نه شاعري سرچینه اخلي مطلب دا ده چې دی غل لپاره د صنعتونه مهمه نه وو اوس چې د پښیر کې دی هغه په طبیعت وګرغلی دی هغه د الهام برخه ده فرزندرمل غونډه کسان چېږي دی په شاعري باندې بحث کوي او دیغه مرغلري راباسي
یو ورسته غزل درنه ورو
چې پراته لا شکه چې شروع د دې غزل ته پراته لا شکه چې شروع د دې غزل ته بل به هم ته او په بل پسې به بل ته څوک به مې ویني او کنا څوک به مې نه ویني څوک به مې ویني او کنا څوک به مې نه ویني انده مزل مې ته او انداز مې د مزل ته چې تارا یاد کړم په زړه کې مې اول مرګ وي چې مرګ را یاد کړم په زړه کې مې اول ته لتا نه مخ کې یو هیله درلودله ما اوس دې چې وینم د همغې هیلې غل ته او چا چې په موږ پسې په زوره زوره وخندل چا چې په موږ پسې په زوره زوره وخندل چا چې زمونږ له خاموشه خلې خندل ته تکه خبر یو کئ ګلاب نه خبر خدای خو خبر دی چې زما پرې توکل ته او نن چې راځي یار نن داسې فکر وکړه چې زره روان یم او په چیرته کې ماتل ته ډیر مننه
په دې ورستو کې د کاپیسا ولایت د البیرونی پانتون د ادبیاتو پانځي پښتو څنګه د ماسلانو د لنډو کیسو او ادبی طرحو یو ټولګه چاپ کړی ده د البیرونی پانتون استاد فهیم بهیر وایي چې دوی محصلانو ته دا زمینه مساعده کړې چې همې آثار د پانتون په مجله او ځینې وخت په ځانګړو ټولګو کې چاپ شي په همدې اړه مې له ښاغلي بهیر سره مرکه کړې ده دا اورېدلو بلنه درکوم
دغه کوم اثر چې د جوب ادبیاتو پانځي د پښتو دویم ټولګي زده کړیالانو چاپ کړی دی زه د دې د لارښود استاد په توګه یم
جالب نوم ورته غوره کړی د هندوکش وږمې
د دې نوم په اړه په نظر وړاندې کړم د هندوکش وږمې په د کاپیسا پروانو پنشیر ځینې برخې یو شمېر سیمې هغه د هندوکش د جنوبي دروازې یا د جنوبي څنډو په نامه یادېږي چې د کاپیسا د اول کوهستان کې زموږ پوهنتون هلته موقعیت لري او هلته همدغه محصلین چې د کومه ټولګه چاپ کړې ده د دوی پوهنتوني زده کړې کوي نو هندوکش سره د دوی نوم اړه د خپل هغه د زده کړو د چاپیریال اړیکه بولي او وږمې تاسو پوهیږئ چې په ادبیاتو کې وږمې یا شمال یو سلام یا پیغام دی او زینبل زیته لیک دی نو دوی په فکر یا ذهن کې چې څو هغه راټول کړ د خپل د تخیل په ملته یو موضوع لیکله موضوعګانې ولیکلې هغه په بیلابیلو جنرونو کې ځای پر ځای کړې او د دې رسالې په توګه چاپ شول چې د به هیواد ګور ګور سیمو ته رسیدي د دوی فکر پیغام رسیدي په همدې اساس د دې کتاب نوم د هندوکش وږمې ایښودل شوی دی
کتاب چې ما وکوت په دې کې لنډ کیسه هم ستړي ځینې داسې لیکنې هم دي چې ادبي طرحې ورته ویلای سو البته یو ځای مې یو شعر هم ولید خو پارال په مجموع کې دا د څو کسانو لیکنې
دا تقریبا د یو ټولګي د دوی ټولګي زده کړیالان چې تقریبا نږدې او شتویش کسان دي په البیرونی پانتون کې الته پښتو څنګه نوې جوړه شوې ده زکریالا نوې دي کار نوې ده تر اوسه لکه د هواد نور پانتونو د دوی پرمختګ نه دی کړی ما وختل چې دوی یو خالص ادبیات را مسکړي کدوې ته چیرته یا ما معلوماتي لیکنو وظیفه ورکړې وای یا د چیرنیزو لیکنو نو دی بیا د دې په ځای چې خپل هڅه کړی وای یا خپل ځواک په کار اچولای وای نو دوی بیا ټولونه ته مخه کوله چې هغه البته د امسام په شمیر پانتونو کې تاسو به یې چې تحقیق یا چیرنه یا شمیر معلوماتی تیوری لیکنه سخت ده، حتی ډیری استادان ډیری لیکوالان هغه نشي لیکلی، مګر په افغانستان په یو شمیر پوهنتونونو کې دا کار شوی دی چې هغې معلوماتي یا څیړنیزې لیکنو ته مخه کوي، د دې په ځای چې خپل ځواک دوی په کار واچوي، پرمختګ وکړي په ادبیاتو کې یا په لیکوالۍ کې، دوی فقط د نورو مواد راخلي، راټولوي او چاپوي.
البته دا خو یوه شیوه ده تحقیق ته په افغانستان کې دا معموله ده، دا کیږي په دنیا کې هم دا شی معمول ده، خو البته د دنیا د نورو خلکو او زموږ فرق په دې کې ده چې هغوی مطالب راټولوي، له نورو آثارو نه استفاده کوي، د خپل نظر هم ورسره شریکوي. زموږ متاسفانه اکثره وخت ما لیدلی دي چې زموږ محققین چې دا کار کوي تر ډیره پورې د دوی خپل نظر بیا واضح نه وي، روښانه نه وي، حتی په ځینو کې بیخي نه وي، صرف هغه مطالب را ټول کړي. ستاسو دغه ابتکار د ما په خپله ډیر خوښ سو. یو خدا ده چې محصلان اکثره وخت ما لیدلی دي چې دوی له پانځي نه فارغ هم سي خو متاسفانه بیا لیکل نسي کولای، دغه له اوسه چې دوی له لیکوالۍ سره بلد سي او د لیکوالۍ له هغه تخنیکونو او باریکیو سره، دا ډیره ښه ده. څه فکر کوئ بهیر صاحب چې له تاسو پرته هم کوم بل پوهنتون کې داسې کار شوی؟
تقریبا د کونړ پوهنتون یا په پخوا د ښاغلي یون صاحب په لارښوونه باندې هم داسې اثر د کابل په پوهنتون کې لیکل شوی و، لکه مخکې چې ما وویل چې هغه تاسو په هم په هغې باندې رڼا واچوله چې زیاتره تحقیقي دي. مثلا د کونړ پوهنتون زکریالانو کتاب چاپ کړی دی، په هغې کې د کلاسیکي دورې پیژندل یا د کلاسیکي دورې څېړنه یې کړې ده، فقط زکریالان دګیدلی دي، هغه معلومات چې د نورو نه راخستې دي، نه د څېړنې په معیار پوهیږي، نه په هغه اصولو، نه په هغه لارو چارو دوی بلد دي، مګر هم کتاب چاپ شوی دی.
په افغانستان کې ځینې نورې داسې برخې هم شته دي چې هغو ته هم باید کار وسي. د فولکلور ډېرې برخې داسې دي چې زموږ نه دي معرفي شوي. په تیرو کلونو کې چې کوم کارونه سوي دي، البته د لنډیو په برخه کې سوي دي، د کاکړیو په برخه کې، د متلونو او ډېر کم به د نورو برخو کې سوي دي. فرضاً ځینې شیان دي چې ته د ژبې لپاره هغه ډېر مهم دي، فرضاً دعاګانې دي، فرضاً خیراوي دي، او دا یوه پانګه ده، یوه سرمایه ده چې له ولس سره ده، متاسفانه موږ تر اوسه نه ده خوندي کړې. یعنی د فولکلور په مختلفو برخو کې موږ کار کولای سو. بل یو څه دي، د افغانستان د ولایتونو په سطح تاریخي سیمې دي چې یو خو هغه مشهورې دي، مشهورې هر چا راخیستې دي، کار ورباندې کړی دی، خو ځینې داسې دي چې چپې دي، له لارو خلک ورتلای نه سي، په کلیو کې دي. دا څو موده مخکې ما یو واکس مې ولیدل په جاغوریو کې، یو ډېر عجیب ځای و، یوه ډېره داسې منار غوندې جوړه وه خو ډېره عریضه، هغه مې ولیدله. یعنې ما تر اوسه د دې په حیصه کې هېڅ هم نه وه اورېدلي، لومړی ځل مې و چې ومې لیدل. دا هم کېدای سي. بل علاوه دې نه، زموږ ځینې کلیوال دي چې خاص مهارتونه لري یا پخوا تیر سوي دي، دغو ځینې تجربې دي، دغو په ارتباط باندې د خلکو ترمنځ ځینې کیسې مشهورې دي، د دغو راټولول هم البته دا بې ګټې نه دي. همداسې نور ډېر مسایل دي چې کېدای سي په کار ورباندې وسي. کېدای سي د دغه کتاب یوه لیکنه ما ته ولولی چې ستاسو خپله هم ډېره خوښه سوي.
زه سب تاسو په خپلو خبرو کې څو نقطو ته نور اشاره وکړه چې په هغې باید محصلین کار وکړي. په دې اړه باندې هم انشاءالله محصلین کار کوي، مونوګرافونه هم پرې راټولېږي، نورې لیکنې هم کوي. د دې تر څنګ ځینې نور برخو ته چې تاسو اشاره وکړه، په هغې باندې هم محصلین د مونوګرافونو په توګه یا د دو پرته په ځینو نورو برخو کې کار مهم دی، او انشاءالله دا به هم په راتلونکي په دې برخه کار کوي. نو د دې کتاب هم داسې یو لنډه نثري ټوټه ده چې تاسو ته وړاندې کوم. دا د مسعود افضلي د دې یو لیکنه ده، د ژوندون کرخې. وای د ژوندون بیدیا کې د هر ګل تر څنګ اغزی ټوکې دلی دي، کله کله د دختي ګرمۍ، کله مو تنده پسې واخلي، کله چې د بهر کومې غونچې تلاسونه یوسو بس اغزی مو ګوتې پرې کړي، کله کله مو د خوبونو کوټنۍ د باران څاڅکي ورانې کړي، بس ژوندون کې ستړي ستړي یاستو، کله چې د اسمان پر مخ ستوري شمارو نو بیا ورېځې را مخ کې شي، ستوري رانه پټ کړي، کله چې سپوږمۍ ته ځیر شو یا نه راخېږي یا تر غرونو پناه شي، بس همداسې مو د ژوندون هره کرخه ده.
ډېره مننه بهیر صاحب، زما خو ایله دا ده دا کوم نوښت تاسو کړی، داسې لیکنې او داسې کتابونه په نورو پوهنتونونو کې هم رواج سي، او محصلان د محصلې د پیل نه له لیکوالۍ سره په عملي شکل سره دوی بلد سي، او کله چې فارغېږي بیا به نو مطمئن یم چې هېڅ ستونزه نه وي. د چاپ لپاره خو په مرکز کې سولتونه تقریبا ستدی اخبارونه دی مجلې دی استاس لورته څنګه د قصه الته اخبارونه ستدی پانتون خپل اخبار لري کڅو کو غړي دینه لیکنې چاپ سي د زمينه ستاده ورته ما سلامات
بلې نیازی صاحب موږ په پانتون کې یو میاشتنی خبرونه لرو د البیرونی په نامه چې د هغې مسؤول مدیر زه پخپله یم هغه د پانتون په کشه باندې د هر پوهنځي د بېلابېلو محصلینو لیکنې هغې کې راټولېږي چاپېږي او منظم ټیم لري چې په دې کې د دوی لیکنې چاپېږي. د دې تر څنګ د ژبو ادبیاتو محصلینو لپاره موږ په پوهنځي کې هم یو میاشتنی خبرونه لرو چې هغه په هره میاشت کې د بېلابېلو د څانګو محصلین خپلې لیکنې راټولېږي او کمیټه لري چې کېږي چې کوم یو د نشر وړي پاهغې کې نشرېږي. یعنې دغسې یو چارې او اسانتیاوې موږ هم دوی لپاره په پوهنتون په کچه رامنځته کړي دي.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو.